د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا ولسوالۍ د هلمند له خوندې ولسوالۍ څخه ګڼل کېدله. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاسته ونه لویږي. السلام علیکم. دا راپورونه مو د دې خبرونې په پیل کې اوریدلی. سینن سې شنبه ده، د زمري اسد 19 اگست میاشتې 9 خبرونه په خبرونو کې پیلوو. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټې ښار کې پر یو روغتون د پرونی ځنوجون کې حمله وروسته چې په لسګونو وکیلان یې ووژل. په ټول پاکستان کې وکیلان د کار نه کولو اعتصاب کړی. روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د نننی سفر په درشل کې د ترکیې ولسمشر وایي دغه سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په دې وروستیو کې کړکېچ پکې راپورته شوی و یو نوی باب پرانیزي. خو اوس به رحمت الله افغان خبرونه د افغانستان په خبرونو پرانیزي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټرې د يرغمل شوي عملې د خلاصون لپاره وسلوالو طالبانو خپل شرطونه مطرح کړي دي. په مزار شریف ښار کې په یوې انتحاري حمله کې یو کس وژل شو او لس نور ټپیان شول، او د کرنې وزارت له خصوصي سکتور سره یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپټرې د يرغمل شوي عملې د خلاصون لپاره وسلوالو طالبانو خپل شرایط مطرح کړي دي. د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي رادیو ته که څه هم د شرایطو په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو ویل چې شرایط هیله بښونکي دي.
د محرم خبرو لپاره وړاندې کړی دي فایلم پات به شریک امیدوارون کې شرایط نه امید کوون کې نه دي.
خغلی وکیل وایي چې د يرغمل شوی کسانو له ډلې دوه تنه یو څه ناروغه شوی وو، خو د اړتیا وړ درمل ورته رسیدلی. نوموړی وایي چې له طالبانو سره د دغو تښتول شوی کسانو په اړه خبرې د ازري د قومي مشرانو لخوا پیل شوی دي. د تیرې پنځمې پر ورځ د لوګر د ازري ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې یوې پاکستانی هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته وکړه چې د روسي په ګډون د دې هلیکوپټرې شپږ تنه عمله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د مزار ښار په دویمه ناحیه کې یوې انتحاري حملې یو کس ووژه او لس نور یې ټپیان کړل. د بلخ د امنیه قوماندانۍ ویان شرجان دوراني نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن شاوخوا یوه بجه د روزې شمال لویدیځ ته د منډې په چوکې رامنځته شوې ده او په دې اړه پلټنې روانې دي. ښاغلي دوراني زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. تر اوسه چا او یا کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سرپل چارواکي وایي چې د تیلو د یو ټانکر او کورولا ډوله موټر د ټکر له امله د دواړو موټرو سوارلۍ سوځېدلې دي. د سرپل د ترافیکو مدیریت د حوادثو امیر عبدالسلام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه نن له غرمې وړاندې د سرپل جوزجان په لویه لاره رامنځته شوې ده. ښاغلي عبدالسلام زیاته کړه چې له ټکر وروسته دواړو موټرو اور اخیستی ده او په سیمه کې پلټنې روانې دي چې په دواړو موټرو کې څو کسان سوځېدلي دي. له جګړو وروسته په افغانستان کې ملکیانو ته تر ټولو زیات تلفات د موټرو د ټکر په پیښو کې اوړي. او د افغانستان د کرنې وزارت د 1.6 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنیزو ځمکو د هوارولو او د اوبو سیستم د لګولو په هدف له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره 15 قراردادونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت اداري او مالي مرستیال عبدالقادر جواد د قراردادونو د لاسلیک پر مهال وویل په نه هموارو سیمو کې د اوبو لګولو د یو منظمې شبکې د نشتون له امله 50% کې اوبه ضایع کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به اوبو ښه مدیریت او په پټیو کې به د کیمیاوي سرې له ضایع کېدو څخه هم مخنیوی وسي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي وو چې کرنې ته پراختیا یې د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پر یو روغتون د پرونی ځانوژونکي حملې وروسته چې په لسګونو وکیلانو ووژل په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. روغتیایي چارواکو وویل پر دولتي روغتون په شوي برید کې د وژل شوو اویا تنو تر شپېتو پورې وکیلان دي چې د خپل وژل شوي همکار او د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د مشر بلال قاسم مړینې ته د درناوي لپاره دغه روغتون ته ورغلي وو. د هغو دوو سخت دریځو اسلامي ډلو څخه چې د دغه بېرحمانه حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، یوه هم د اسلامي دولت ډله ده، خو چارواکي او کارپوهان شک کوي وی چې دغه ډلې به چې مرکز یې په منځني ختیځ کې دی دا حمله ترسره کړې وي. دا په پاکستان کې پر وکیلانو د حملو د لړۍ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې ترسره کیږي. روسیې ته د ترکیې د ولسمشر د ننني سفر په درشل کې رجب طیب اردوغان وایي دغه سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په دې وروستیو کې پکې کړکېچ راپورته شوی دی یو نوی باب پرانیزي. اردوغان په هغه مرکه کې چې د روسیې له تاس خبري اژانس او د روسیې له 4 تلویزیوني چینل سره یې د اګست په 10 په استانبول کې کړې او نن خپره شوې وویل: زه دغه سفر ته د یوه نوي پایل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یوه نوي باب د پرانستل کېدو په توګه ګورم. غواړم خپل او هم د ترکیې د ملت په استازیتوب د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې خلکو ته خپل تاوده احترامات وړاندې کړم. ټاکل شوی ده چې اردوغان او پوتین نن د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې سره وګوري. دغه کتنه وروسته له هغې ترسره کېږي چې د سوریې پورې ته نږدې د یوې روسیې الوتکې د نسکورېدو او د هغې د یوه پیلوټ د وژل کېدو پر سر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی و. د ترکیې ولسمشر د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي چې په اقتصادي، پوځي او فرهنګي برخو کې به د دواړو هیوادونو اړیکې پراختیا ومومي. د جمهوری غوښتونکو د ملي امنیت 50 لوړ پوړو چارواکو اعلان کړی چې د دې ګوند کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست لپاره نه شخصیت، نه ارزښتونه او نه هم تجربه لري او خبرداري ورکوي چې که هغه غوړ شي دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو یو بې پروا ولسمشر وي. دغو چارواکو په یو اعلامیه کې چې نیویارک ټایمز ورسپانې پرون خبره کړې ویلي چې دوی په دې پوره باور لري چې هغه به یو خطرناک ولسمشر وي او زموږ ملي امنیت او هوساینه بل خطر سره مخامخ کړي. په دغه ډله کې د کورنۍ امنیت پخواني مشران، د استخباراتو رئیسان او د ولسمشر لوړ پوړي سلاکاران شامل دي. که څه هم دغو امریکایي امنیتي متخصصینو نه دي ویلي چې آیا دوی د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته رای ورکوي او د هغې په اړه هم شک څرګند کړی، خو دا یې روښانه کړي چې د دوی هیڅ یو به یې هم ډونالد ترامپ ته رای ورنه کړي. دغو کارپوهانو ویلي چې ترامپ د دې توان نه لري یا هم نه غواړي چې د رښتیا او درواغو ترمنځ توپیر وکړي او وایي د ترامپ د شخصیت خطرناکو اړخونو ته په پام سره باید هغه د جمهوري ریاست ورونه ګرځي. جاپان نن په ناګاساکي ښار کې د امریکا د اټوم بم د حملې یو اویاومه کلیزه اول منزله. په سیمه ییز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و، له دغې حملې د ژوندي پاتې شو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنه کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکتیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله 3 ورځې وروسته له هغې وشو چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځو. دغه بم 140,000 کسان ووژل. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښار د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې ستاینه وکړه. هغه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال له دې ښاره کتنه کوي. د ناګاساکي ښاروال وویل دې حقیقت په پام سره چې نړۍ باید له اټومي وسلو څخه پاک وي، د نړۍ له نورو مشرانو هم غواړي چې د ده ښار ته ورشي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. در راپورونو خبرخی که بری چه ده هلمند پناوی ولسوالی کی جگره روانه ده. دوالی ویان وی
تردیر بیده ده وستوال مخالفینو حمله ده افغان امنیتی زواخنو لفات خدافه شوی ده.
دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به خوندي وي.
هلمند کې مونږ د دښمن تحرکات تاییدوو، جګړه تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې لشکرګاه ته کوم خطر وي.
د غور په پاسوند ولسوالۍ کې د روانو ناامنیو د ختمېدو لپاره د اضافي ځواک غوښتنه وسوه. په کوټه کې ولی مدافع وکیلان په وروستۍ حمله کې پنه شول.
په اصطلاح دا نرم ټارګټ دی. پخوا هم د یونیورسيټي پروفیسران، خبریالان او داسې نور وتلي چیرې ټارګټ شوي دي.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه کې. د هلمند ولایت په ناوی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا ولسوالۍ د هلمند یو له خوندې ولسوالیو ګڼل کېدله. تر دې مخکې د هلمند په نداول ای ولسوالۍ کې هم جګړې سوې دي. په دغو جګړو کې د نورو ترڅنګ ملکیانو ته هم د سر او مال زیان رسېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره له لشکرګاه په مستقیم تماس کړی دی. صاحب، له پرون راهیسې په ناوی ولسوالۍ کې جګړه وه، نن د دې ولسوالۍ وضعیت څنګه و؟
سالی صاحب، دغه زه تاسو سره خبرې کوم. د نوی ولسوالۍ د مرکز په جنوب کې د سرغوز پرم یوازنی ممرت چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پاتې دی، دغه باندې سخته جګړه روانه ده. د نوی د ولسوالۍ څخه یو چارواکي د نن صدر په شرط راټول چې د ولسوالۍ او د ملي امنیت پر مدیریت هم خال ډز روانې دي، او وسوال د دې ولسوالۍ د مرکز څخه یوازې د یو نیم تر یو کیلومتر لیرې دي. او په عین حال کې وسوال نن وتوانېدل چې د ژړ سر په سیمه کې چې دا یو زیارت دی، دلته د لشکرګاه او ناوی ترمنځ سړک پرې کړي او د خلکو او فاینل کې د نظامیان د تګ راتګ مخه ونیسي.
او د هلمند کندهار لوی لار چې څو ورځې مخکې کله به تړلې وه، کله به پرانیستې وه، خلاصه شوې د مسافرو پر مخ؟
دا لار لا هم د مسافرون پر مخ نه ده خلاص شوې. اما ځینې مسافرین چې دیګر ته ورولې هغه وسم د مختار د کم د څنګه د مسافرش پر دشت باندې پر هغه لار باندې تګ راتګ کوي چې وسلوال پرې د درست څلور ځایونه پرې څار کوي او ویل کېږي چې سختې تلاشي او پلټنې پوښتنې هم کوي.
الیاس دای و چې د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د روانو جګړو په اړه معلومات را سره شریکول. جګړې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه به هیڅکله هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ونه ولویږي. د هلمند د جګړې د روان وضعیت په اړه اسدالله لودین د دفاع وزارت له ویان تورن جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په هلمند کې د جګړې تازه حال څه دی.
هلمند کې مونږ د دښمن تحرکات تاییدوو، جګړه تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې لشکرګاه ته کوم خطر وي. تاسو ته به معلوم وي، مطبوعاتو نه به ما اورېدلي وي چې د نادلي په ولسوالۍ کې زمونږ په لاس کې ده، او هغه منطقه چې چا انجیل ورته ویلې چې هغه د دښمن په لاس کې و، هغه زمونږ قوتونو نیولی دی. اوس هلته زمونږ قوتونه ځای په ځای شوي دي. په چا انجیل ساحه کې چې د دښمن په لاس کې و ده، اوس زمونږ په لاس کې ده. نو ما معنا دا ده چې د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدای شي. او دا د دښمن تبلیغات دي چې ویي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. موږ جګړه تاییدوو، مګر زموږ قوتونه هلته دي. زموږ د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال صاحب مراد علي مراد هلته دی، د جګړې په راس کې دی، خپل قومانده په لاس کې لري، د کورنۍ چارو وزارت معین هلته دی، امنیتي معین په هلمند کې دی. نن د دفاع وزیر هلته هلمند ته سفر کړی دی چې د نږدې نه حالات وڅېړي او هدایتونه ورته ورکړي. پرون یو ستر قطار زمونږ د اکمالاتو هلمند ته ورسېدو. نو معنا دا نه ده چې دا د لشکرګاه لپاره خطر دی. نورو تحرکات یا مثلا جګړه موږ تاییدوو، مګر داسې نه تاییدوو چې خدای نخواسته د هلمند ولایت ته یا لشکرګاه ته کوم خطر وي.
جنرال صاحب، دا مهال تاسو وایئ چې هلته اکمالات هم سوي دي، هلته اضافي سرتیري هم استول شوي، څه لامل دی چې دغه جګړه دوامداره شوله؟
زمونږ د کوماندو قطعات، زمونږ ضربتي قطعات، زمونږ کافی قطعات هلته موجود دي، زمونږ قومندانان هلته موجود دي، د مرکز نام مشران هلته لاړ دي، پخپله په هلمند کې دي. زه داسې خو زه په یو فیصد هم زه داسې فکر نشم کولی او نه یې کوم، او په دې باندې مطمئن یم چې لشکرګاه ته خطر نشته. زمونږ قطعات هلته دي، په ټولو ځایونو کې دفاع کوي، د دښمن سره په جګړه کې دي، دښمن ته تلفات رسولي دي او هغې ته ادامه ورکوي. زه دا د دښمن تبلیغاتی چې وی چې لشکرګاه به سقوط وکړي.
جنرال صاحب، یو اندېښنه دا ده چې ویل کېږي په خوا د 130,000 په شاوخوا کې بهرني ځواکونه په هلمند کې میشت. دوی وایي چې کله د بهرني ځواکونو وطن نو هلمند ښه ورځ ونه لیده. څنګه همغه یو لامل دی چې د هلمند جګړه دوامدار شوي، او کنه هلته د وسلوالو مخالفینو موجودیت ډیر پراخ دی او بیلابیل ډلې ورسره ښکېلې دي په دې جګړه کې؟
هلته مواد مخدر دي، اکثره کسان چې دي مواد مخدر په خاطر باندې، د قاچاق په خاطر باندې هم جنگيږي. په دې کې استخبارات منطقي هم لاس لري او د دې جګړې تر شا باندې. او خبره دا ده چې د هلمند خو لوی ولایت دی، هلته د دښمن تحرکات دي. موږ یې منو کله چې امریکایانو انګریزان هلته و، د باغران او د شو ولسوالۍ سقوط وي، په هغې وخت کې هغلته دښمن وو او مخالفین وو. مګر زمونږ وسلوالو قوتونو وکړلی شو چې هلمند کې په قطعي توګه باندې دفاع وکړي، دښمن ته غاښمتونکي ځواب ورکړي. دا اوس په سنګین کې، په نادلي کې، په مارجه کې، په خانشین کې، په دې ټولو ولسوالیو کې زمونږ قطعات دي او کاملا دفاع کوي، دښمن ته تلفات رسولي دي. نو جګړه موږ ته ایدو، مګر دا نه
تهیدوي طالبان دي او که نور بهرنۍ کړۍ هم ورسره په دې جګړه کې لاس لري.
د افغانستان په ټوله جګړه کې بهرنیان ورسره ملګري دي، تمویل
تجهیزیږي د بیرون نه تجهیزیږي د بیرون نه مرسته هم د بیرون نه ورسره کیږي او په ډیر شمیر باندې ورسره پنجابیان او داخل کوم ورسره ملګری
په هلمند کې د غوث ملاتړ ماموریت شاوخوا 50 ځواکونه هم د جمع پر مهال ځای پر ځای شول. څنګه دا ځواکونه هم مرسته غوښتل ستاسو په پلان کې شته که چیرته وضعیت خدای مکړه جدي کیږي؟
ملاتړ کسان چې هلته دي هغوی زموږ سره په مشورو کې مرسته کوي، په پلان ګزاری کې مرسته کوي او په هغوی په کلکه زموږ سره هوایي برخه کې مرسته کوي. کله چې موږ ضرورت وي موږ ترنه غوښتنه وکړو هغوی هوایي زموږ سره مرسته کوي، په زمینی جګړو کې هغوی ګډون نه لري.
د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیر و چې ویل د هلمند په ځینو ولسوالیو کې جګړه تاییدوي، خو دا نه مني چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته د کوم خطر متوجه وي. بلخوا د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې تازه دامي ځواکونه دغه ولایت ته رسېدلي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جګړه بوخت دي. د دې ولایت د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواک هم مل دی چې تر دې دمه دغه عملیات ښه روان دي. سباون کاکړ له ښاغلي ځواک څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وسلوالو څنګه جګړه تر مرکز پورې وغځوله.
تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو د هلمند ولایت په ځینو ساحو باندې هجومي بریدونه کړي دي چې نادلي ولسوالۍ راځي او تر څنګ یې د ناوي ولسوالۍ راځي او چانجیر منطقه راځي. په دې ساحو کې وسلوالو مخالفینو خپل هجومي عملې د یوې اونۍ راهیسې پیل کړي دي چې تر ډېره بریده د وسلوالو مخالفینو حملې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه دفع شوي دي او هغه ځایونه چې تحرکات کې زاویه یې هم تهاجمي بریدونه کړي دي هغه ځینو کې تر ډېره د افغان امنیتي ځواکونو خپلې ساحې ته احتد کوشش نیولی دي. په ځینو محدودو ساحو کې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه هدف یې همدغه دی چې ملکي کسانو ته او تر څنګ یې هغه کسانو ته چې خپله نظامي قوتونه دي تلفات ونه وړي، خسارات ونه وړي. په ځینو ساحو کې اکبشنی شوی و خود دید دید تنیولو لپاره هم اقدامات وشول چې خپل اوس چنجر کې افغان امنیتی ځواکونو عملیات باندې بختی او لوړ پوړي مسؤلین ورسره دي چې هغه د وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست عمومي امنیت ملي کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغه خپل د لومړی کرښې خپل په ساحه کې جنگ کنټرولوي. تر څنګ یې وسلوالو مخالفینو نن د نوي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې هم بریدونه کړي دي چې هغه هم په ځینو ساحو کې افغان امنیتي ځواکونو دوه پوستو مرکزی
حکومت مرکزی
دولت خاص توجه لاملات خاص توجه هلمند ولایت ته کړی ده. منندوی خو بیا هم هغه قوتونه چې د مرکزی دولت څخه راغلي دي هغه خپل را رسیدلي دي چې په هغه کې کمانډي ځواکونه، ضربتي ځواکونه، صلحه کمانډي ځواکونه او ضربتي ځواکونه دم ګړی هلمند ته را رسیدلي دي چې هغه پوره تجهیزات او اسلحه باندې سنبال دي چې کولی شي په هر ځای کې د دښمن حملات دفع کړي او تر څنګ یې زرها او نور قوتونه چې هغه ځایونو کې د نور قطعاتونه تشکیل شوي دي د لومړی کرښې لپاره تللي دي تر څو په ندالی ناوا او چانجی سیمو کې هغه ځایونه کې چې وسلوالو هجومي عملې کړي دي هغه عملو مخنیوی وکړي.
بله، ځواک سم غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې آیا افغان امنیتي ځواکونو د هوا لارې هم خپل عملیات مخته بیايي او کنه؟
بله، فعلاً افغان امنیتي ځواکونه چې دم ګړی تاسو موږ تاسو خبرې سره کوو دوی د هوا لارې څخه هم ګړی چې عملیات پیل دي تر څو هغه ساحو کې چې افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیات کوي او یا هم دښمن لوړ تحرکات کوي هغه ځای باندې هوایي اندښتونه هم کېږي او افغان امنیتي ځواکونه په څو ډوله تیارو باندې چې هغه خپله هلیکوپټر او نورې ترانسپورټي اکمالاتي او تر څنګ یې جنګي الوتکې هم شاملې دي په دو کې هغوی هم خپل عملیات شروع کړي دي او په هغه ځایونو کې چې دښمن تحرکات لري په خپل وړاندې روان.
د هلمند والی ویان عمر ځواک چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت او لزینو امنیتي پوستو د افغان قواوو د تکتیکی شاتاک په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غور ولایت په پساوند ولسوالۍ کې د اضافي ځواکونو غوښتنه سوې ده. د غور د ولایتي شورا رئیس او ځینې مدني فعالان خبرداری ورکوي که نن امنیتي ځواکونه سیمې ته ونه رسېږي پساوند ولسوالۍ به د وسلولو لاس ته ورسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د غور ولایت د پساون په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د څلورو میاشتو زورورو جنګونو وروسته وسلوال مخالفین وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ محاصره کړي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان په داسې حال کې چې پر دغه پیښې اندېښنه ښیي وایي چې که سیمې ته نور ځواکونه ونه رسېږي د 350 افغان ځواکونو ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. د یل مرکزی حکومت غواړي چې سیمه ته د تازه ځواکونو په لیږلو کې بیړه وکړي.
اگر وضعیت تغییر نه یابه شاهدی کشتار 3500 نفر از فرزندان وو.
که وضعیت بدل نشي موږ باید د 350 افغان ځواکونو د وژنو شاهدان اوسو. تر اوسه شاوخوا 40 کسان وژل شوي. دغه بدبختي د غور خلکو مدني ټولنو او مشرانو ته د اندېښنې وړ ده.
دی وایي که د پساوند ولسوالۍ سقوط وکړي د ولایت د مرکز په ګډون به د لویدیز او جنوب لویدیز 15 نورې ولسوالۍ هم له خطر سره مخ شي. د غور د ولایتي شورا بل غړی سخی جاوید وایي چې همدا اوس د افغان امنیتي ځواکونو مړي او ټپیان له طالبانو سره دي. ښاغلی جاوید وایي پساون ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده او کولی شي چې له مختلفو خواوو څخه یې پر حکومتي تاسیساتو بریدونه وکړي.
شهید او ټپي سرتیری مو له طالبانو سره دي. ولسوالۍ معاصره ده. د قمندانۍ ولسوالۍ ودانۍ هدف ګرځېدلې دي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد هاشم فیضی هم ورته اندېښنه لري او سیمې ته د تازه ځواکونو په استولو تاکید کوي. همدارنګه د مدني ټولنې فعال محمد حسن حکیمی وایي چې که طالبان پرېښودل شي نور به هم پر مخ ولاړ شي او ډېرې وسلې او تجهیزات به یې لاسته ورشي. حکیمی وایي راتلونکې شپه خطرناکه ده او حکومت دې ورته تدابیر ونیسي. اومو غوښتل په دې اړه د سیمې د امنیت قمندانۍ او نورو چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول.
ومردل چې د غور په پساوند ولسوالۍ کې امنیتي خطرونه زیات شوي دي. کابل چاپ ورځپاڼو له حزب اسلامي سره د سولې پر موضوع او په کوټه کې د پرونی چاودنې په باب لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله الدین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې او غورچاڼې رالېږلې.
له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او د پاکستان لخوا د ترورستان روزل او د همدغو ډلو لخوا په کوټه کې خونړۍ حمله د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. کابل پوسټ په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې له حزب اسلامي سره به سوله وشي. په سرمقاله کې راغلي دا درېیمه ورځ ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی کابل ته راغلی خو د خبرو یې هېڅ څرک نه معلومېږي او داسې ښکاري چې یو لړ اختلافات لا هم موجود دي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا چې تر اوسه د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسېدلې لامل یې دا دی چې دواړه لوري یو پر بل بې باوره دي او داسې فکر کوي چې ممکن د هوکړه لیک له لاسلیک کېدو وروسته هغه مادي عملي نه شي چې پر سر یې توافق شوی دی. د ورځپاڼې په باور د پېښور له شمشتو څخه کابل ته د حزب اسلامي د رهبرۍ انتقال د حزب اسلامي یوه غوښتنه ده خو معلومه نه ده چې حکومت به یې ورسره ومني او که نه. ویسا ورځپاڼې بیا د کوټې پر اونۍ خونړۍ حملې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې صادق نه دی او داسې فکر یې کوو چې ضرب عضب عملیاتو له لارې مخالفې ډلې افغانستان ته راواړوي. په سرمقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان په څو ولایتونو کې د جګړو اور بل کړی خو لیکوال د کوټې په یو روغتون کې پرونی برید ته په اشاره لیکلي پاکستان هر ورځ په افغانستان کې د لاسوهنې لوړه بیه ورکوي. چراغ ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان تحریم د تروریستانو د لمنځوړلو په معنا دی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان له څو کلونو راهیسې له نړیوالې ټولنې څخه د تروریزم ضد مبارزې لپاره پیسې اخلي خو د سرمقالې لیکوال ویلي دغه مبارزه رښتینې نه ده او همدا لامل دی چې امریکا هم پر پاکستان د 300 میلیونه ډالرو مرسته بنده کړه. په سرمقاله کې دغه راز راغلي ټولو هیوادونو ته د لمر په څیر ښکاره ده چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي خو د ورځپاڼې په باور امریکا باید پر پاکستان خپل فشارونه او بندیزونه لا زیات کړي. خبر هشت ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د تروریزم په ځانګړې توګه د داعش ګواښ د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې که حکومت د داعش ریښې ونه باسي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخامخ شي. په سرمقاله کې راغلي که د تروریستي ډلو مخه ونه نیول شي لرې نه ده چې د داعش په ګډون بېلابېلې وسلوالې ډلې په غرنیو سیمو کې پټنځایونه پیدا او افغانستان د تروریزم په نړیوال ډګر بدل شي.
مخکمو پورا پرونی کې وردل چې د هلمند ولایت په نابی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دا جګړه په داسې کې پیل شوې چې تر دې په نادلي ولسوالۍ کې د سختو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. په هلمند کې 160 کیلومتره لري جګړه څنګه د لشکرګاه تر پولو ورسېده، دا د همدې خبرونه په یو تحلیلي راپور کې اوریدل شوی. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سیاسي چارو یو شنون کوي، حکومت پوځ او استخباراتي ادارې باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نور هم ګړندۍ کړي چې بیا د پرونی ځانوژن کې برید غوندي خونړی پیښه تکرار نسی. له جان محمد اتکزی سره په کوټه کې د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړي. په پیل کې پوښتلې چې امنیتي ادارې ولې نوې توانېدلې چې د وکیلانو امن برابر کړي.
مشکل خبر ده سړی حتمی وایي چې دې تر شا څوک دي، خو موږ هڅه وایلی سو په خوا چې داسې واقعات سوي دي، پیښ سوي دي، په دې کې ترهګر دي، د دې هغه ډلې دي چې هغه د پاکستان او د بلوچستان د پولو بهر دي او هغه د رنګ په پیښو کې لاس لرلې دي.
څه فکر کوي مدافع وکیلان ولې په نقشه سو؟
په اصطلاح دا نرم ټارګټ دی. په خوا هم د یونیورسيټي پروفیسران، خبريالان او داسې نور وتلي چیرې ټارګټ سوي دي. امنیتي ځواکونه باندې برید کول اسانه نه دی، که څه هم هغه باندې هم پر دوی باندې بریدونه سوي دي، خو دغه زیاته خوشنه راوړي، زیاته غمیزه جوړي. دوی غواړي چې دا احساس ورکړي چې بلوچستان کې بد امنیتي ده.
په کوټه کې د سیاسي چارو شنونکي جان محمد اتسک زایو، مرزیه احمد زی اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې درې هوایي شرکتونو ژمنه کړې چې د حواله لارې بهر ته تازه میوه انتقال کړي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې کامیار صافی او آریانا هوایي شرکتونو غواړي چې بهر ته تازه میوه او سبزیجات انتقال کړي. د ښاغلي پسرلی په وینا د دغو شرکتونو مشرانو د تازه میوه له صادرونکو څخه وغوښتل چې د تازه میوه له انتقال څخه دوه ورځې مخکې دوی ته احوال ورکړي، سو خپل امکانات برابر. لدیس خوراندی ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کرنې د پراختیا په څلورم ملي کانفرنس کې ویلی وو چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزلم یشې څخه هر ورځ د حواله لارې شپږ سوه ټونه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادر شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت له خصوصي شرکت سره د کرنیز ځمکې د هواري او د اوبو رسونې شبکې د ایمار په هدف نن د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت دوه تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت مالی او اداري مرسیال عبدالقدیر جواد د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې اوس مهال د ځمکې د ناهورتیا له کبله 50% د افغانستان اوبه ضایع کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت معلومات له مخې د دغو پروژو په تدبیق سره به اوبه هم په سم ډول مدیریت او د کار لپاره د ځمکو تر آماده کېدل وروسته به د بزګرانو په حاصلاتو او اقتصادي برخه کې هم بدلون راشي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درینی منی بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1030 افغانۍ او د شهزاده سرای د صرفانو ټولن د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی 89 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 416 افغانۍ.
مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه وړاندې کړل. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، ازادي او اوریدونکي او د انصاف په لټه کې. خو اوس په هلمند کې د جنگ د علت په لټه پسې وځو. په هلمند کې 160 کیلومتره لري جګړه څنګه د لشکرګاه تر سرحده ورسېدله؟ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړه ورو ورو زورور سوه او وسلوالو په څه کم یو کال کې د سنګین، کجکي او نورو ولسوالیو تر مرکزونو ځانونه ورسول. الیاس دی په یو تحلیلي راپور کې د دې جګړې د غزېدو علتونه څېړلې دي.
د هلمند 14 کلنه جګړه په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغه زور ورسوه چې په دې ولایت کې میشتو بهرنیو ځواکونو د خپل پوځي ماموریت وروستی مرکز کمبشن هم د همدې کال په وروستیو کې وتړی او د نږدې 3500 کیلومتره مربع پراخ ولایت امنیتي او دفاعي چارې په یوازې سر افغان ځواکونو ته وسپارلې. په هلمند کې د څه باندې 9000 پولیسو ترڅنګ د 215 میوند کل اردو سرتیري او د 8 نمبر سرحدي لواء ځواکونه د نورو ګڼ میشتو سیمو ترڅنګ په بیلابیلو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو څخه پاتې سو یو سلاتیا لوی او وړو کمپونو کې ځای په ځای سول.
Thank you.
آیا د 2014 میلادي کال په ورستوي کې د سنگین په سروان کلا او د کجکی ولسوالۍ په کښته کجکی کې د پیل سوو جګړو پر مهال چا دا فکر کړی و چې وسلوال به دومره سره منظم او متحد سي چې جګړه د نادالي او بابا جي تر کلي وغځوي؟ د ولایت شورا وکیل بشیر احمد شاکر وایي هو.
ما د شمالي ولسوالیو 40 د ښار دپاره 40 ولي ولي د نادالي ولسوالۍ 40 دلته د سینما ته چوک 40 دی. ما د شمالي ولسوالۍ دپاره وویل که چیرې شمالي ولسوالۍ باندې پر وخت باندې اقدام سوی نن به جګړه په ښار کسلرم امنیتي او ځای کې نه.
شاکر وویل مسؤولین سره له دې چې د شمالي ولسوالیو د خطرناکو جنګونو په عواقبو پوهېدل خو په صحیح تدابیرو ونه توانېدل. وسلوال چې اوس په لنډو څو کلونو کې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت سوي دي، ولې نږدې 14 کاله غواړي د افغان ځواکونو څخه د هلمند جګړه وګټي؟ د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو ځکه په هلمند کې پر جګړو زور اچولی دی چې که چیرې سکوت سي په ځینو شمالي اکثرو جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې برای ترلاسه کولای سي.
د حکومت لپاره هلمند ستراتیژیک اهمیت لري. په همدې ډول د داخلي او نړیوالو تروریستانو او د دو حمایتګرانو ته هم هلمند زیات ارزښت لري. د هلمند سکوت یا په هلمند کې د دښمن برای یوازې هلمند نه، د کابل تر لمن او تر شماله پورې برای ده. نو په هغه اساس دښمن نهایت کوشش کوي چې هلمند باید نام نه وساتي، او هماغه علت ده چې دا 14 کاله هلمند نام نه ساتل شوی. څومره چې په حکومت پورې مربوط ده، هغه قوتونه یا په هغه تعداد قوتونه چې موږ په هلمند کې لرو په یوه ولایت کې نه لرو.
د ایران او پاکستان سره د هلمند 112 کیلومتره پرانستی پوله د نشي توکو کاچاک د کوکنارو د کرکري لپاره د کال په څو موسمونو کې مساعد اقلیم د هلمند پراخه راځي، او په لومړي ځل افغان ځواکونو ته په یوازې سر د امنیت ساتلو مسولیت، د هوایي ځواکونو په برخه کې بېساري خلګاوي، د خیالي ځواکونو موجودیت او د امنیتي ځواکونو برابري کې کمزوري چې اوس هر پلو بحثونه ګرم دي، او دې ته ورته ځینې نور د هلمند نامنیو د عواملو څخه کېدای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزده د هلمند والی حیات الله حیات د خبرو سره موافق دی. اخونزده ازادي راډیو ته وویل وسلوال غواړي پاته ولسوالۍ هم ونیسي او د کوټي شورا هلمند ته رانقل کړي.
تاسو ګورئ د هلمند زیاته منطقه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې ده. دوی کوشش کوي چې دوی خپل د کوټي شورا هغه انتقال کړي مساقلاته، او په مساقله کې دوی خپل شورا سره ځای پر ځای کړي. بالکل هم د دې لپاره چې دوی خپل د کوټي شورا هغه انتقال کړي، دلته دوی مشران راشي، د دوی قومندانان راشي، د دې سره ځای پر ځای شي، دا په دې ځای کې دوی خپل ځان ته د اوسېدو ځای پیدا کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې وسلوالو د سری کتې په نوم د خپلو تازه جوړو سوو تشکیلاتو په مرسته په سنګین کې خپل حاکمیت د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسوی. نوزاد او مستقله ولسوالۍ ونیولې، او تر لږې دمې وروسته د نادالي ګریشک او مرجي ولسوالۍ په امنیتي کمربند بریدونه وکړل. دوی په لږو ورځو کې د نادالي، مرجي او ګریشک ولسوالیو ډېرې سیمې د لشکرګاه تر څلورمی اوزې باباجي په شمول تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د 2016 څخه تر 2014 میلادي کال پورې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په خاص ډول برېتانوي او امریکایي ځواکونو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په مساکله، سنګین، نوزاد او کجکي ولسوالیو کې د بیا رغونې او امنیت برخه کې ترسره کړي وي. د افغان ځواکونو بېساري ماتې او وسلوالو ته د سیمو پرېښودل د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤولین دې ته اړ کړل چې په هلمند کې 215 میوان کل اردو د سره ورغوي. نو ځکه د دې کل اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام پیل سو، او په ډېرې چټکۍ سره یې نږدې 10 بېلابېل هغه کنډکونه د سره ترتیب، تجهیز او تنظیم کړل چې په تیرو 8 میاشتو کې د جګړو پر مهال مهارتونه د لاسته ورکړي ول. دروان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د اولی او دریمې لیواګانو اول او دریم کنډکونه هغه وروستي کنډکونه ول چې د احیای مجدد یا بیا روزنې او تجهیز له بهیر څخه فارغ سول. تازه فارغ شوو سرتیرو ازادي راډیو ټول شو تعلیمات لیدلي او کولای سي چې د وسلوالو په ضد وجنګیږي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت د بچراګام لوسوري اوسیدونکی. منګه خو د کابل د تعلیمي مرکز نه پاره غو درمیش تعلیم محل ته وکړ. درمیش تعلیم د دوراغلو پوښتنه د څلورم میاشتې سره د موږ تعلیماتو کې روانه ده. موږ ان شاء الله خټېټ تعلیمات کړو. دوه په مخې موږ خټېټ ته تدبیر نیولې دي. پوه شو خټېټ ملاتړ به کوو د خیر افغانستان دغه نه زنانه او د سپینګیرو د ساتنه به کوو. خو پټېټه په کلکه زمونږ سرتیری نور اشتدار ته نه لري. اړتیا ده صرف چې زمونږ نه سره موږ صحیح شي. سلام موږ له خاص سره راکې پوه شو چې بند نه شي په جنگ وخت کې. پوه شو موږ له خاص سره راکې او خاغه راکې مهمات راکې موږ ورسېږي. پوه شو
نوم خالد ده. ډېر تفاوت یو کړ. ډېر پرمختللې زده کړې وي او زمونږ لپاره دا ډېر ګټورې زده کړې وي. له پخوانه دا ډېر ښه کار وشو چې دغه زده کړې موږ ته چمتو شو او تیار یو. ډېر ګټورې زده کړې دي.
سرتیری د تعلیماتو څخه خوش کړي. 215 میوند کل اردو هم د بیا رغونې او جوړونې په وروستي پړاو کې ده. سره له دې چې دروان مریض کال د جګړې فصل ته د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړل او افغان ځواکونو هم د دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته د وتلو خبر ورکړ، نو مشکل په څه کې دی؟ ولې یو شمېر وسلوالو چې د حکومت په خبره تر یو څو سوه ډېر هم نه دي وتوانېدل چې د اګست د میاشتې د څلورمې او پنځمې نېټې په بریدونو کې د نادالي نورو سیمې هم لاندې کړي او ځانونه د لشکرګاه 8 کیلومترۍ ته ورسوي؟ بشیر احمد شاکر پر یو مشهور خبره ټینګار کوي. دی وایي رهبری کمزورې ده. د مختلفو سرتیرو د جستامونو په سطح همغږي وجود نه لري.
ما مخکې هم ویلي دي موږ په تکتیکي سطح کې مشکل لرو. هغه د کنډک په سطح، هغه د چولۍ په سطح، باندې هغه کسان چې په سطح د ماریوي کې په هغو کې مشکل لرو. کله کله د هغې په مابینځ کې نه همغږي وي او په هغه ځای کې په ماریوي په سطح کې هغه هلته مدیریت درست نه وي. موږ صرف پر دغه اړخ باندې کار وکړو، انشاءالله مشکل حل دی.
دروان میلادي کال په اګست میاشت کې یو شمېر وسلوالو د لشکرګاه په جنوب کې د پاکستان سره پولې ته نږدې پر خانشین ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ د دریم ځل دپاره تر خپل ولکې لاندې راوستله. په همدې روان میلادي کال کې حکومتي ګڼ شمېر سرتیر د مرجع ولسوالۍ په مرکز کې په میاشتو داسې محاصره پاتې شول چې خوراکي او پوځي توکي ورته د الوتکو د لارې غورځول کېدل. که څه هم حکومت د مرجع او سنګین ولسوالیو د لارو د بیرته خلاصولو دپاره څو ځله عملیات وکړل، خو د دې دواړو ولسوالیو د اوسیدونکو په خبره نتیجه نه ده ورکړې. اوس په نادالي کې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. که دا ولسوالي سکوت وکړي څه به پېښ شي؟ د ولایتي شورا مرستیال مجیده خونزاده وایي لشکرګاه ورسره سکوت کوي.
بالکل، د ندالی سکوت، د لشکرګاه سکوت دی، د باباجي سکوت، د چانجل سکوت، د خپل د مرکز لشکرګاه سکوت دی، ځکه چې څلور کیلومتره، پنځه کیلومتره، اته کیلومتره دوی په مابین کې مساحت سره لګي. د ندالی سکوت، د باباجي سکوت او د چانجل سکوت بالکل دا د لشکرګاه سکوت.
د هلمند والی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د دې مسؤل خبره نه مني. حیات الله حیات وایي که څه هم د څوارلسو ولایتونو وسلوالو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل او غوښتل یې ځینې مرکزي او جنوبي ولسوالۍ سکوت کړي، خو د والي په خبره ونه توانېدل. ځینې کسان او د ولایتي شورا مسؤلین بیا د هلمند جګړه د تیلو مرمیو او د مرمیو د پوچکونو د خرڅولو د وړو ګټو بولي، خو د هلمند مسؤلین وایي دا ولایت د نړیوالو ترورستانو د یرغل سره مخامخ دی چې په لوړه کچه پلان، سرتیرو او امکانات ته اړتیا لري. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لوونه ترو
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبلو یغي په سیور شبلو یغي په سیور شامدی کې ربان ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د کابل ولایت د باګرامۍ د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزې خبره کړو. رحمان الله د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویلي چې د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره د یو معلول په توګه رجستر او حقوق هم د نورو معلولینو په څیر ثبت شوي، خو ډېرې میاشتې کېږي چې خپلې تنخوا پسې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. د ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزې زیاتې دي، په تنخوا پسې ډېر ګرځېدلی خو ستونزې تر اوسه حل شوې نه ده. دی وایي اړ شوم چې خپل غږ د ازادۍ راډیو له لارې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوم.
د انصاف په لټه کې
کله چې رحمان الله له ازادۍ راډیو سره په اړیکې کې و، دا پوښتنې مو ځنې وکړې: ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځایه مو تماس نیولی؟
نوم مې رحم الله ده، د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. صاحب،
ستا ستونزه څه ده؟
ما یبینو ماشا ټول ولسوالیو ته ورکړل، د کابل نوای ته ورکړل، اما د بګرامۍ ولسوالۍ تر اوسه پورې پاتې ده. او دوی وایي چې موږ تخصیص نه لرو، دغه کې موږ ته پیسې نه دي راکړلې چې موږ تاسو ته معاشات درکړو. چې زوبي دې موږ ته وایي چې تاسو یو میاشت بعد راشي، یو میاشت انتظار وباسو، بیا ورشو، بیا وایي چې یو میاشت بعد راشي، یو میاشت بعد راشي، احوال واخلي، کېدی شي راغلي. دقیق موږ ته نه وایي، همداسې یو مشغوله غوندې خبر موږ ته کوي.
څو میاشتې کېږي چې تنخواه پسې ګرځي؟
دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه راځو. دوی مو سره واده ډېره مخکې نه کړی چې ستاسو معاشات به په دغه وخت باندې حواله شي، اما دغه پنځه شپږ میاشتې موږ زه راځو بې فایدې ده.
د بګرامۍ د ولسوالۍ د ټولو معلولینو تنخواه پاتې ده او که یوازې ستا تنخواه پاتې ده؟
دوی خو وایي چې ستاسو مکمله به ولسوالۍ پاتې ده، اما ماته معلومات نورو نه کېږي. استاد، زه کله ځم که خپل بانک کارت چې کوم همداسې ده، پیسې پکې نه وي. او که دوی ته ورنه محاسبې ته، یا مثال د نورو شعباتو ته، هغه وایي چې ستاسو ماشینه تر اوسه نه دي اول شوي او موږ په تخصیص نه لرو، پیسې نه لرو.
څه وایي چې د دې ولسوالۍ تخصیص ولې تر اوسه نه دی راغلی؟
وایي موږ پهنه پرې دولتي کار ده، نو دوی خو داسې وایي دا منصوبین چلته کوم دي.
وروره، څنګه معلول شوې؟ څو کاله کېږي او د معلولیت کارت یې اخیستی او که نه؟
د معلولیت خو ډېر وخت وشو، تقریبا اتلس ولس کاله ووتل، اما ما کارت مې دا یو نیم کال کېږي چې جوړ کړی ده. تر اوسه پورې مې به اول ځل ده چې زه اخلمه او چې ماش واخلمه، اما دا چې دوی ما سره واده کړی وه چې تقریبا شپږ میاشتې بعد باید تا ته ماش درکولی شي، اما تر اوسه پورې هر دو میاشتې بعد، یوه میاشت بعد، شل ورځې بعد، دوی څنګه ما سره واده کوي؟ په وخت ورځمه، پیسې پکې نه وي. حادثه خو ملکي حادثه وه، په یو کور کې را باندې انفجار وشو او هغه هلته زما ښی لاس په دې کې معیوبه شو. او بیا چې کله راغلم، یو چا راته دا لاره وښوده چې ته یو کار جوړ کړه، ته خو معیوبې. بیا هغه مکمل مراحل مې طی کړل، په امنیت او په والي او په دې خلکو باندې هغو سره هغو تایید کړل چې هو دا کار شوی. په دې وخت کې د هغو سره اسناد موجود و. هغه نه بعد ماته کتابچه راکړه، او کتابچې نه بعد کارت هم راته راکړه. واده راسره وکړه چې بس تا معاش به حواله شي.
وروره، د کوم بل کار وس هم لري او که یوازې همدغې تنخوا ته ناست یې؟
والله اوسه فروغ کار نه کوم، نه بل کار نه کوم، صرف همدغه معاش په تمه باندې یم.
ته وایې چې د بل کار وس نه لري، نو ژوند له سختیو سره مخ نه دی؟
والله ژوند خو بس، نو سړی چې کار نه کوي ژوند خو طبیعي ده چې تریخ به وي. که نه
په کور کې د بل څوک نشته چې کار وکړي او دا ستونزه دې ورسره کمه شي؟
نه، زه خو خپله داسې څوک نه لرم چې کار وکړي. همدا یو زه یم، او مقصد کله کله کوم کار مر پیدا شي چېرته، کوم منشیتوب بل شی کې پیدا شي، نن سبا کار نشته، نو په هغه کې سره څه کار کوم. او که نه وي، اوس فلحال بېکار یم، دا څو میاشتې ووتلې.
ته چې کله مربوطو دفترونو ته تللی، مسؤلین څه وایي چې تنخواه به دې کله حواله شي؟
نه، زما د پسته ته یوه خبره کوي، یک مباد اول شه بېږي، یک نیم مباد اول شه بېږي. صرف دومره وایي چې اول یې واخله، نور څه نه وایي. پیسې د سوي دي، زموږ نه خلاص یې، هېڅ نه و، مشکل موږ نه شته، اما موږ تخصیص نه لرو. دوی داسې وایي.
اوس له دې وزارت څه غواړي؟
بس سید، موږ خدا غوښته چې موږ د معاش حواله کړي، او په خپل وخت باندې موږ ته معاش راکړي، نور څه غوښتنه نه لرو.
د انصاف په لټه کې
د بګرامۍ د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مرستیالې جمیله افغانی سره شریکه کړه او ومو پختله. محترمې مرستیالې وزیر جمیله افغانی، د بګرامۍ د ولسوالۍ یو معلول رحمان الله وای، سره له دې چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د معلولیت حقوق تثبیت شوي، خو څو میاشتې کېږي چې تنخواه پسې سرګردانه ده. دا ویلی شي چې د معلولینو د نوي کال د تنخواګانو ورکول به کله پیل شي؟
ډېر زیات مهرباني، ان شاء الله مونږ په کابل ښار کې ټول ولسوالیان ته ټول ناحیو ته مونږ ناحیه ور تخصیص ورکوو او څنګه تر هوسه پورې مونږ د 93 او 94 کال قرض چې وو هغه مونږ خلاص کړو ان شاء الله اوس د 95 کال پرداختونه مونږ شروع کړی یو ان شاء الله په نږدې راتلونکي 2-3 ورځو کې مونږ ته وزارت مالیه تخصیص ورکوي او ان شاء الله مونږ خپل مراجعین ته پیسې رسوو اداري کارونه مونږ طرف نه خلاص دي فقط معینیت مالی د غوی تخصیص ان شاء الله ورته راځي
رحمان الله دا هم وایي چې ډېر میاشتې وشوي دفتر په دفتر ګرځي خو هسوې نتیجه نه ده ورکړې
دا ډېر جالبه خبره ده چې دا یو کل مراجعه کوي او د دې مشکل حل کیږي نه زموږ په سیستم کې چې ډېر زیات یو شخص تاخیر راشي د یو میاشت نه زیاتر تاخیر نه راځي دا ورور ته زما تلیفون نمبر تاسو ورکې ان شاء الله زه په خپل ور سره خبرې کوم او کېدای شي چې دا په خپل سبا سهار راشي زما دفتر ته ان شاء الله د دې مشکل بررسي کوو چې حاصل وجوهات څه دي څنګه دا ورور ته د دې حقوق نه دي رسول شوي
جناب موین صاحب د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د معلولینو تنخواګانې همدا اوس جاری دي
بالکل بالکل ټول ولسوالیان ته ان شاء الله رسیدلې ده څنګه چې ما مخکې وویل د پروس کلونو قرضاجات چې واغه خلاص شو او اوس زموږ تادیات د نوي کال لپاره شروع دی
جناب افغانی صاحب که دغه ورور ستاسو خبرې اورېدلې وي او وغواړي چې ستاسو دفتر ته راشي او خپل ستونزې درته له نږدې ووایي ژمنه کوئ چې ورسره به ووینې او مرسته به ورسره وکړئ
ولې نه ان شاء الله مونږ خو خدمت دپاره دلته راغلی یو او ان شاء الله د دوی خدمت دپاره حاضر یو کېدای شي چې راشي او تاسو زما خپل شمېره دې ته ورکړي چې ما سره تماس ونیسي ان شاء الله زه خدمت ورته ولاړم
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا وده دی ونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزې لرئ او هلې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
آزادی او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو د دې بیا هم د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو د خبرونه ز اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم نو راځي پیغامونه ته شو کوم چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی دي
السلام علیکم زه سردار ولی د پکتیا څخه تاسو سره تماس کوم ما د افغانستان د دولتي چارواکو نه دا هیله ده چې په افغانستان کې هر ځای کې استخبارات زیات کړي او خپل عملیات پر ځای کړي وکړي
السلام علیکم د ازادي رادیو دا پیغام پرې دمه سره احمد یم د جابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه محترمه څلنګ چې موږ نن کور په شاجي ولسوالۍ کې د نیم خارغنده ولسوالۍ کې د ارغنده او خارګ لري سخت مشکلات سره مخامخ دي په ټول ولسوالۍ کې د ارغنده یو کلینیک وجود نه لري په دې حکله باندې د سوي کارکونکو د شاجانې لریاست څخه موږ غوښتنه درته چې موږ د پاره د ولسوالۍ کې یو کلینیک جوړ کړو موږ ارغنده ولر ډیره خرابه ده په چیرې څوارلو څوارلو کلونو کې دغه ته هیڅ توجه نه ده شوی چې دا غلاره ته جوړ کړي موږ لري سخت مشکلات سره مخامخ یو د دولت توجه او اخر مزم د دې خاورې او دونکو د دې خاورې د دې ملک وګړي یو دا دی وکي چې د دولت توجه زموږ ته وګړي او موږ د مشکلاتو ته توجه وکړي ټول د زموږ د شاعت په برخه کې یو کلینیک راته جوړ چې دا غلار نه جوړ شي چې ټول موږ ملګران په څیر اول ته د شاجي مو سره راورسیږي نو د دولت توجه او السلام علیکم
السلام علیکم زه ماتیولای هم دی پکتیا ولایت سکمانه ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ په ولسوالۍ کې دا مشکل دی چې د پټان ولسوالۍ د نوي کنډو لاره چې ونه تړي او ټول طالبان په هماغه لاره راځي د مونږ ولسوالۍ ته. د پټان نه راوړي مګو د پاکستان د متا سنګر دی وزګړي نه راوړي مقبولو ته او د مقبول نه راځي د سرنګاړه سیمې ته. سرنګاړه سیمې نه راځي او چیلم ته. چیلم نه ځي ورګوډه کې مرکز دې بس هغه دینه تقسیمېږي. د دغه لارې مخنیوی چې ونه شي نه دی ګردېز د ترکمانې لویه لار کې همدغه دینه راځي یا دلته درېږي او ټولې لارې همدغه دینه خرابه ده. دا لاره چې مخه ونه شي او د نری کنډ او د مقبلو دا طالبانو په دغه لار نه کمېږي او ټوله لارې دغه دینه خرابې دي.
السلام علیکم یا مطلب روزگار نویل تخصص په پیغام پیردم د کلدار مبارک به وایم د کلدار بنځ په نیدل شي د حکومت یو ډیر په ځای ګام دی و دې موږ د حکومت څخه یو هیله لرو چې باید د دې کلدارو بنیدو ته باید د مخرت وټاکي او دوی میاشتې درې میاشتې تر څو د خلک د کلداري ځان سره لري کې وټاکي. دوی داسې یو اقدام کړی دی په کندهار کې چې اکتبه خلک نه خبره دي دوی کلداري بندي کړي دي او دا وایي چې کلداري دا چا سره ګیر شوی هغه به پولیس شي نه اخي. دا خدای صورت ویني کېږي چې مقصد دوی سړی کلداري سره پې ته وړي او پولیس یې ګیر کړي چې نو وایي دا خو ډېر یو بې ځایه کار دی او ښه اقدام دا موږ نه بول. دا ډېر بد اقدام دی. باید حکومت د دې مخنیوی وکړي او دې ته یې مهلت وټاکي. وسلام.
زما ولسمشر محمد اشرف غني ته دا پیغام دی چې پاکستان همدغسې قوي دریځ ونیسي او پاکستان د نور سفرونه ونه کړي او بل دا چې په دې ننګرهار کې کونړ کې بس داسې بس امنیت قوماندانو خدای پیدا کړي کندهار کې چې پیدا شوی دی داسې کلدارې بند کړه وانۍ وچلوله بس داسې قوماندان پیدا شي دلته خدا د حکومتي چارواکو کار دی چې دا بند شي دلته دې عمره کې کړي چې دا زموږ کان د ولس کار دا ستا کار دی دکاندار کار دی دا د حکومت کار دی چې چا ته دا بهرني اثر ولیدل او دیوادې غلې ضبط یې کړي. نو دا وانۍ په کلدارې بالکل په کونړ په دغه کې بند شي په ننګرهار کې سرحدي ولایتونو کندهار کې چې بند شو وانۍ چې ګرځله خدمات پیغام او سلام.
دوستانو د پیغامونو په لړ کې مو اوریدل چې که څه هم په کندهار کې د کلدار د بندیدو په اړه هرکلی شوی خو اندېښنه دا ده چې وای وخت کم ورکړل شوی دی چې هغه کسان چې کلدار لري دا ځان ته په افغانۍ وبدلی کی. په همدې اړه مو غوښتل چې د کندهار ولایت د مقام نظر هم واخلو چې څومره وخت ورکړل شوی دغو کسانو ته. زموږ همکار سباون کاکړ د کندهار د والی لویان ښاغلي سمیم خپلواک سره مرکه کړې ده. راځئ په ګډه دغه مرکه واورو.
زما پوښتنه دا ده جناب خپلواک صاحب، د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې حکومت دې څه وخت دوی د پاره ورکړي چې د دې لپاره ورکړي چې دوی خپل کالداري په افغانۍ تبادله کړي. ستاسو د ادارې په دې اړه څه وایي؟
مننه. د دغه موضوع لپاره چې لمړی باید ووایو چې د کندهار د ولایتي ادارې د لوري څخه هم پرون یو غونډه دایره شوله چې هغه کې امنیه قومندان د اوتاک تجارت رئیس د افغانستان بانک د حوزې په کچه رئیس دوی په دا غونډه کې اشتراک لاره او په غونډه کې هم د کالدارو پر بندې دو باندې بحث وسو. خلکو ته هم یعنی وخت ورکړل شوی دی چې د رسنیو د لارې څخه همدارنګه په ولسوالۍ کې د ځینې مساجدو له لورې او د امنیتي کسانو هم دا تعهد وکړي چې موږ هم په ولسوالۍ کې دغه موضوع د کالدارو د بندېدو د موضوع تر ولسوالۍ پورې موږ رسوو. دوی ته وخت ورکړل شوی دی.
جناب خپلواک، څومره وخت دوی ته ورکول شوی دی؟
په تدریجي ډول سره تقریبا داسې زیاتو کم یوه نیمه اونۍ یا لس ورځې وخت ورکړل شوی دی دوی ته.
خپلواک صاحب، د کندهار ولایت سرفان سره به دومره پیسې موجوده وي چې کندهار ولایت ته وویشي یا د کندهار خلکو ته وویشي یا دومره کالداري چې په افغاني بدلیږي، څه نظر لري؟
تیر ورځ هم کومه غونډه چې دایره شوې وه د کندهار والی په مشرۍ سره د افغانستان بانک د ساحوي زون مسؤوله په دا غونډه کې برخه لره. هغه ویل چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغاني په حساب سره. هر څومره چې وغواړي صرافان موږ کولی شو چې افغاني دوی ته په اختیار کې ورکړو. او همدارنګه یو بله ډېره مهمه موضوع چې یاد اسوله چې هغه روزمره یعنی هر سهار به دوی صرافانو ته او همدارنګه اوتاک تجارت ته د افغانیو او د کالدارو هغه نرخ به ورکوي دوی ته چې کالدار یې د افغانستان بانک له لورې څخه ټاکل کېږي. هغه د بهرنیو اسعارو هغه ټاکلي نرخ چې دی هغه ټاکل کیږي. او خو تېره ورځ دا تعهد یې وکړ چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغانیو په برخه کې ولا افغانۍ لرو، موږ کولی شو چې صرافانو ته په اختیار کې ورکړو.
بلې، د دغه کالدارو د بندېدو سره به څه فکر کوئ؟ آیا د کالدارو په عموم ډول په عمومي ډول به د کالدارو نرخ په کندهار کې خصوصا په کندهار کې راکم شي او که څنګه؟
اغلبا معلومدار ده که چېرې موږ وګورو مخکې کالداره یعنی زر کالداري 650 افغانۍ کېدلې، چې دغه د افغانۍ ته د اولیت ورکولو په برخه کې یعنی دغه پروسه شروع شوې ده چې لمړی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خلکو له لورې دغه موضوع هدف ولې چې دوی یعنی ولسي خلک په خپله خوښه ویل چې موږ په راتلونکي کې د کالدارو پر ځای باندې د افغاني څخه غواړو چې استفاده وکړو او په راکړه ورکړه کې افغاني وکاروو. یعنی اوس که چېرې موږ وګورو چې ډېر تغییر راغلی دی، یعنی د افغاني خپل ارزښت د لاسه نه دی ورکړی او کالدار خپل ارزښت د لاسه ورکړی دی او افغاني پورته شوی دی.
اوس بیا هم راځو ستاسو پیغامونه اورو، وګورو چې نور دوستانو په خپل پیغامونو کې څه ویل.
سلام علیکم، جوړ په خیر. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ورځ ابراهیم جان خبره کوم د هلمند ولایت څخه، هغه هم د لشکرګاه شهر څخه. ورځ چې په دې سم دا هیله ده چې هلمند ته ځواکونه راوستي، هلمند ته پوځ راوستي، هلمند ته کومک ورکړي. هلمند د سکوت په حال کې دی، شهر د سکوت په حال کې دی. ورځ بابا جول سوالی نیول ده، ندالی ول سوالی نه چانجیر سم لا بلکې چانجیر سم اعلان نیول ده. اوس کار پر نو شروع دی. وره هیڅ واصل څنګه راغله، هیڅ فوز څنګه راغله. وره د چارواک صدا غهیل لور چې غته ټول چارواک چې وره هلمند توجه هلمند څه کوت په هر کې دی. وره موږ پیغام نه شر کې استای د زاري رادیو ته یو جهان مننه ورور چې موږ تم وخت راکې د اعلی پامه.
سلام علیکم، آیا تلایم د خنار لگا ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باب دې پیغام دا دی چې د پاکستان هلیکوپټر چې لوګر کې د طالبانو په سیمه کې پریوتلې ده، نو د پاکستان خو نفوس په طالبانو باندې خپله زیات دی، ځکه چې د هغې تمویل تجهیزو او ټریننګ او سازمان هغې ورکوي، او د کوټې شورا د پاکستان شورا د هغې په لاس کې. دوی څنګه د افغان حکومت نه د همکارۍ غوښتنه کوي؟ او بل دا چې کله ریکاپچر ورانی او د تخنیکی د ترمیم لپاره دی ولکې کې نه پیلوټ وي، په دې کې پاکستانی جنرالان او روسی جنرالان څه کوي؟ دنه معلومیږي چې دوی په خپله قصدن د لوګر په سیمه کې طالبانو سره لیدل کوي، چې پاکستان جنرالان ته جرګه شي او روسان هغه ته تشهیزات ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه راشه کولایم د کونال څخه. دا جاده رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم، زما سلام قبول او منظور کی. باقی دا دولت مخالفین دا هیله لرمه چې په لارو کې عوام خلک دوری، دولتي خلک دوری. آیا دې اختار له دې کو چې جنگ کوي او جنگیږي؟ خو د یو مقصد لپاره جنگیږي، د حکومت را لاسه کوم، د خلک را لاسه کوم، اداره را لاسه کوم. نو چې دی دا خلک دوری او دغه سربازان دوری، دغه دولت اتباع دوری، آیا دو بسار لگا نوی اسکار دا کم دینا راوڑی؟ دو تخوام دیا غار غد مخالفین پیدا کیجید. من پر دشانده پا اراد مانی مازیگر تالور بازی دا غازی آباد الاسوالای دا کنر غازی آباد الاسوالای پلار که اینجه کتان خطا کری دی عوام خلق او زنانا و ماشومانی تا پسارک پریخلی. آیا دا ظلم نده؟ دا ظلم ده، دا یو انسانی بشری حقوق نه ناحق عمل ده، باید دی اصلاحاتو شی. او پا دی که اس کل ورونه چې دا دولت دې لارې امنیت ونیسي، او طالبان ورونه دا خواهش لرمه چې عوام خلک دې نه ځوروي. جنگ کوي، سیاست دې وکړي، سیاست کوي، او جنگ کوي، جنگ دې وکړي، خو عوام خلکو ته په لارو کې نه ورلېږي. دغه عوام، دغه خلک، دا دې خويندې دي، دغه ماشومان دې او بچیان دي، دغه خلک دې ورونه دي. ما پیغام ټول اوریدونکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه عبدالغفور د کندهار د ولایت تختپل د ولسوالۍ د ازادۍ راډیو څخه و جنرال لیک دا غوښتنه لرم، دا هیله لرم چې دغه د تختپل د ولسوالۍ عسکر چې دغه ولاړ دي، خلک ورځي د خلکو په شان اخلي، وایي چې بیا راوځي در کومې هغه ځینې غلا کوي، او دغه څنګه خلکو ته ښکنځل کوي. ما د جنرال عبدالعزیز څخه دغه خواستي چې دغه خلکو ته ووایي پس واخلي، دغه خلک ډېر ځینې په عذاب دي، او که دا رقم کوي خو ولا کوي څوک بیا دغه ولسوالۍ له لا راشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه منیب الله فضلی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. غواړم چې دغه زما پیغام خپور شي د مهاجرینو په اړه چې ستونزې رامنځته شوي. دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او هغه مهاجرین چې دلته د پاکستان راغلي دي او د غم خادۍ د ګډون لپاره او هغوی دلته سره د کارډونو د تورخم د لارې نشي اخوتلی، باید دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه کارډونه سره واوړي او خپل کډې رابار کړي او خپل ګران هېواد ته راشي.
دا هم د نن آزادی او اوریدونکو چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. خو په تلو تلو کې یو خبره چې باید وکړو، هغه دا چې په دغه خبرونه کې خبره شوی پیغامونه په هیڅ ډول د آزادی رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خوشاله اوسئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.